احمد شبریم ستاسو کوربه السلام علیکم واشنگتن ته د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي له تخنیکی تیروتنی بخښنه غواړم واشنگتن ته په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی سفر څارو د ملي امنیت سلاکار له امریکایي چارواکو سره د خبرو یو اصلي ټکی دا یادوي
خروج نیروهای خارجی یک فصل نو در
د امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ.
له دې سفر افغانان څه هیلې لري؟ هغه اوریدونکو چې په فیسبوک کې لیکلي پیغامونه پریشي یو شمیر یې درته لولو. افغان چارواکي له طالبانو د یو شمیر ولسوالیو د بیانولو خبر ورکوي او طالبان وایي چې نوې ولسوالۍ اعلان دي کړي خو د جګړو د سیمو خلک څه وایي؟
کندز خلک له ډېر ستونزو سره مخ دي. اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته. دي
په کندز کې په لسګونو ملکیان روان او ټپیان شوي او د جګړو له امله وژل شوي دي. دا به هم واورئ. نورستان ته سیلانیان ورماتې یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
په سلګونو امریکایي پوځیان به د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره افغانستان کې پاتې کیږي. په ننګرهار کې د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ جګړه شوې. کرملین د اروپایي ټولنې پر وروستي اعلان خواشیني وښوده. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره دغه هیواد کې پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته د پنځمې په ورځ ویلي د امریکا دغه سلګونه پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغه چارواکو دا خبرې د نوم نشولو په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایدن دا خبره په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوی دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلي مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لهو کوي. مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایدن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنځمې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غنی په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تېره شپه درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بېرته نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو په وروستیو کې ګڼې ولسوالۍ بېرته نیولې دي.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخصی را که
در افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو د یوې مشخصې برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دی او یوازې تېره شپه درې ولسوالۍ احمد ابا او سید کرم په پکتیا او اندخوی په فاریاب کې نیول شوي.
د ملي دفاع وزارت نن په یوه جلا بیان کې ویلي چې نن د بغلان د خنجان ولسوالۍ او کیلګۍ سیمې هم له طالبانو نیول سوي دي. بلخوا د غور والي عبدالظاهر فایزاده نن ویل چې امنیتي ځواکونه د دولینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. وروستیو کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د ننګرهار د والی ویان ادعا کوي چې په هسکه مینه ولسوالۍ کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون دیرش تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. عطاءالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته په لیږل سوي معلوماتو کې ویلي چې دغه نښته پرون د پاکستاني او ځایي طالبانو ترمنځ سوې ده. ښاغلي خوږیاڼي د شلو پاکستاني او لسو ځایي طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو د دې نښتې په باب څه نه دي ویلي. سپینه مڼۍ وایي چې د جانسن اینډ جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید سوي واکسین 3 میلیونه ډوز افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د سپینې مڼۍ یوې ویان دی د سپینې مڼۍ یوې ویان دی کارن جن پیر پرون ویل دغه واکسینونه به تر رواني اونۍ افغانستان ته ولېږدول سي. ویل سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه به له افغانستان سره د نورو طبي وسایلو مرسته هم وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایرس درېیمه څپه ډېره خپره سوې چې په دې وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر هم ورسره زیات سوی دی. روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ د 24 ساعتونو په لړ کې په دې وایرس د 1,960 کسانو اخته کېدل او 63 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په ټوله کې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,011,000 او د مړینو شمیر تر 4,500 زیات شول کېږي. اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښيي په ایران کې د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرح سوي وي. خو دغه راپور وایي چې د الوتکې د ویشتل کېدو ټول مسؤلیت ایران ته ورګرځي. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2020 کال د جنوري میاشتې پرتمه د تهران له هوایي ډګره د کیف پر لوري تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 1,000 سورلۍ ووژل سوه. په وژل سوو کې څه باندې 130 تنه یې د کاناډا، نورې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکه دی د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي سهوان ویشتل سوې ده. تهران ویلی چې دوی فکر کاوه دغه الوتکه د امریکا کوم میزایل دی. د کاناډایي متخصصانو یوه ځانګړې ډله چې د شواهدو په ارزونې بوخت وه پرون ویل د الوتکې د ویشتل کېدو بشپړ مسؤلیت د ایران ملکی او پوځي چارواکو ته متوجه دی. کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خواشیني وښوده. د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزې پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و. دا پلان وروسته له هغې ناکام سو چې د دې ټولنې ځینو غړو هیوادونو په ځانګړي ډول ختیځ اروپا چې د مسکو د تهاجم په اړه ژوره اندېښنه لري په دې برخه کې مقاومت وښود. تېره شپه په بروکسل کې تر بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې رهبرانو نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل دوی به روسیې سره د ډیالوګ نور قالبونه او شرایط څرګند کړي. دوی په اعلامیه کې له ولسمشر پوتین سره د کومې لوړې کچې سرمشریزې یا کتنې د پلان یادونه نه ده کړې. دوی ویلي اروپایي ټولنه د دې ټولنې د علاقې وړ برخو کې له روسیې سره مشخصو تعاملاتو ته پرانیستې ده، لکه اقلیمي او چاپیریالي بدلون، روغتیا، د ایران اټومي تړون، د سوریې او لیبیا موضوع.
د افغانستان جګپوړې پلاوی په واشنګټن کې دی او تمه ده چې نن ولسمشر اشرف غني د متحد ایالتونو له جمهور رئیس جو بایډن سره وګوري. په دې ترڅ کې امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سلګونو سرتیري به د ټولو نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې پر دې او یو شمېر نورو موضوعاتو افغان چارواکي له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. واشنګټن ته د ولسمشر اشرف غني، د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله او نورو افغان چارواکو د سفر په ترڅ کې متحد ایالتونو له افغانستان سره د خپلو ژمنو پر دوام ټینګار کړی دی. ټاکل شوی دی چې نن د واشنګټن په وخت ماسپښین 3 بجې چې په کابل کې د شپې 12:30 بجې کیږي جمهور رئیس غني له جمهور رئیس بایډن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. تر دې وروسته به بیا افغان چارواکي د امریکا په دفاع وزارت کې له دفاع وزیر لوید آسټن سره خبرې وکړي. د دې لیدنو کتنو پر مهال اسوشیټیډ پریس اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې د موضوع د حساسیت لپاره د خپلو نومونو له اخیستو ډډه کوي خبر ورکوي چې شاوخوا 450 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ساتنې لپاره پاتې شي. یو بله موضوع د کابل د هوایي ډګر د امنیت ده. د امریکایي چارواکو په وینا د سپتمبر تر 12 پورې چې ترکیه ځواکونه د دې هوایي ډګر مسؤلیت اخلي په سلګونو امریکایي سرتیري حل تبي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی تیر شپه خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې د افغان چارواکو خبرې له ولسمشر بایدن سره د دې په اړه دي چې له افغانستان سره په راتلونکي کې متحد ایالاتونه څه ژمنې کوي.
لیدنې کتنې زموږ له افغان شریکانو سره د بحثونو ادامه به د راتلونکو ژمنو په اړه وي چې زموږ دوامداره ژمنې به څرنګه وي. متحده ایالاتونه د افغانستان او افغانانو راتلونکي ته ژمن دي. پر همدې موضوع به بحث کیږي. یو شمېر موضوعات دي چې باید تعقیب شي، لکه مالي ملاتړ چې څرنګه وشي.
له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو له وتلو سره جګړې تر پخوا زیاتې شوې، پراخې شوې او په شخړو کې هیڅ راز کمی نه دی راغلی. نو په داسې وخت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه له جو بایدن سره د افغان چارواکو په لومړۍ مخامخ کتنه کې هیلې او غوښتنې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په واشنگتن کې امریکا شخته وویل
د
امریکایي ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا ترمنځ یو نوی فصل رامنځته کړ. د سفر ټول هدف همدا دی چې د دې نوي فصل پر جزئیاتو خبرې وکړو. دلته د امریکا سیستم داسې دی چې یوې خواته حکومت دی او تر څنګ یې کانګرس هم ډیره مهمه ونډه لري. د یو شمېر مرستو په اړه چې له افغانستان سره کیږي، د ولسمشر بایدن له ادارې سره، همداراز د نورو مشرانو او د کانګرس له غړو سره کیږو، ځکه چې دوی ټول د افغانستان پر وضعیت اغېز لري.
د چا افغان چارواکي د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان له حکومت سره د امریکا د اوږدمهاله ژمنو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کرین جان پیر پرون همدا خبره وکړه او ویل له افغانانو سره او د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د امریکا د دوامداره ژمنو په اړه ولسمشر غني او عبدالله له جمهور رئیس بایدن سره ګوري. د پیر په وینا بایدن په افغانستان کې د شته مهمو ګواښونو په خاطر د افغانستان د حکومت پر اتحاد، انسجام او تمرکز تاکید وکړي. د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښنې پوسیتېدو دي. وال سټریټ جرنال رسپانې د امریکا د استخباراتو د وی ارزونې له مخې په روسیو کې راپور ورکړ چې شایي طالبان تر شپږو میاشتو کابل ته ننوځي. مخکې چې کومې څېړنې شوي وي، د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د کابل د سقوط لپاره د دوو کلونو د مودې وړاندوینه شوې وه. خو بل لور ته افغان حکومت وایي چې د هېواد د امنیت او حفاظت بشپړ توان لري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ازادي راډیو د ویب پاڼې همکارانو دا پوښتنه شریکه کړې ده چې د دې سفر په اړه څه فکر کوي او څه هیلې ورته لري. یو شمېر دغه تبصرې زما همکار در سره شریکوي.
د فیسبوک غنو کارکونکو خپل تفسیرې څه داسې پریښې وي. لډلې وحید خان رضوان لیکلي بالکل به یو څه راوړي که د امریکا دغه درون استقبال چې د ولسمشر او ټیم څخه یې وکړو وګورو، شاید په ډیرو نویو مسایلو باندې خبرې وشي چې یوه برخه به یې د طالبانو د اوسنۍ جګړه ییز حالت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه هم شاید خبرې وشي. امیر جان امیر بیا وایي تر ټولو ضروري مسله سوله، امن او د امریکایي ځواکونو په بشپړ ډول سره وتل مهم او عاجل دي. دی وایي دا د ټول ملت غوښتنه ده. هیواد سمسور بیا لیکلي امریکا ته د ولسمشر سفر ډیر مهم او اړین و. دی وایي افغان ولسمشر به له دې سفره څو اړین هدفونه لاسته راوړي. لومړی لیکلي د افغانستان او امریکا ترمنځ به د اړیکو نوی باب رامنځته کړي. بل به د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره د امریکا لخوا د امریکا څخه د ملاتړ نوی ډاډ ترلاسه کړي. درېمې لیکلي امریکا ته به له هغو ګاونډیو هیوادونو د شکایت هڅه وکړي چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي، چې له هغوی یو یې پاکستان دی. څلورم لیکلي بل مهم بحث به دا وي چې ولسمشر به امریکا ته په واضحه توګه ووایي چې پاکستان دې ترهګرو لاس واخلي او طالبان دې د مذاکرو میز ته راوبلي. هیواد زیاده بیا اندېښمن دی. وایي فکر نه کوم چې افغانستان کې په روانو جګړو د کوم اغېز وکړي. امریکایان به یوازې په دې ژمنه وکړي چې په راتلونکي به افغان ځواکونه روزي، پیسې به ورکوي او ملکي مرستې به وکړي. احمد شاه نوري بیا خپله تفسیره داسې پریښي او لیکلي دي چې تمه ده انشاءالله امریکا او ناټو د تل لپاره د افغانستان نه وځي او ټول افغانان په یو ټغر راټول شي او جنګ ځپلې هیواد به مو بیرته ورغول شي. میخیل منصف بیا ویلی زما په آن ولسمشر اشرف غنی امریکا ته سفر به د لاسته راوړنو څخه ډک وي، ځکه چې باید د غنی سره په لومړي ځل په رسمي سفر لیده کاته کوي. نور راشد خان بیا پر ولسمشر غنی او خاغلی محب سپارښتنه کړې او لیکلی دی چې ابل ورځ د پښتونخوا په اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی او د تعلیم وزیر احتشام چې د طالبانو په اړه کومه وینا کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو مرسته د پاکستان پوځ کوي او وړاندې ویلي چې طالبان د پاکستان لپاره جنګیږي. دا خبرې دغه خبرې دی د ثبوت په توګه د امریکا کانګرس ته وړاندې کړي. د فیسبوک یو بل کاروونکي د پکتیا کور په نوم تبصره کړي او ویلي دي چې د افغان چارواکو به ډک لاسونو خالي لاسونو نه یو، باید سولې ته کار وکړي. نجیب افغان بیا لیکلي او وایي فکر کوي چې د امریکا پالیسي د پاکستان پر وړاندې بدله شوې، زه به یې ډېره لاسته راوړنه وبولم. دوهم، اوس افغان حکومت دا وړتیا لري چې نړیوالو ته قناعت ورکړي څو یې پام افغانستان ته په هغه شکل راواوړي چې وکولی شي د افغانستان ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک پاڼې سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان دفاع وزارت د نهو ولسوالیو د بیرتنی ولو او طالبانو د څلورو نورو ولسوالیو د سقوط ادعا کړې ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو منظم پلان پر بنسټ به له لاسه تللې ټولې ولسوالۍ بیرته ونیول شي، خو طالب ویان ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې تیره شپه یې درې ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه اته ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان بر اساس پلان او برنامه مشخص ده که
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د یوې مشخصې برنامې په لړ کې تر اوسه اته ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د مختک په حال کې دي او یوازې تیر شپې دوه ولسوالۍ احمد آبا او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
نوموړي وویل چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندز ارچي او ولی آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې دي. همدارنګه دفاع وزارت نن په یو جلا بیان کې ویلي چې د جمعې په ورځ د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ او کیلګي سیمې هم د طالبانو له ولکې وتلې دي، خو وسلوالو طالبانو بیا دا ادعا رد کړې او ویلي چې همدا نن سهار هم څلورو نورو ولسوالیو ته سقوط ورکړی. طالب بیان ذبیح الله مجاهد جمعی پاورز ازادی رادیو تا پدی اڑا اویل
دا نن سهار سره چې مختلو سوالی تیر شپه کې مې سقوط کړی دی بغلان کې او فاریاب کې او په جنو سیمو کې یو سلو نه ولسوالی شې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. خالي میلی ویلي چې د افغان ځواکونو د ټولو 419 ولسوالیو څخه وس یو اتیا د طالبانو په واک کې دي، خو نوموړي ویلي چې دا چې طالبان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې په لسګونو ولسوالۍ نیولې دا سمه نه ده، ځکه د په وینا طالبانو تیر کال مخکې لدی چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر پیل کړي په شپېتو ولسوالیو کنټرول درلود. جنرال میلی دغه ورځ ویلي چې له دغو پرمختګونو سره سره طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې د کوم ولایت مرکز ونیسي. له بلې خوا په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومن نن ازادي راډیو ته وویل افغان ګډو ځواکونو چې د ضربتیا کمپاین په نوم مشهور د کی پی ایف ځانګړي ځواکونه یې هم ملتیا کوي، په پکتیا کې د سقوط شوي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي. مومند وایي د عملیاتو په لړ کې د سید کرم ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیته پاکه شوې چې پر مهال د لومړنیو معلوماتو له مخې 12 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. مومند همدارنګه وایي افغان ځواکونه د میرزاکي په نوم د یوې بلې سقوط شوي ولسوالۍ د نیولو په تکل کې مخکې روان دي او په خبرې چې جزئیات به رسنیو سره شریک کړي. له دې سره هم مهاله د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې وسلوال طالبانو د سید کرم ولسوالۍ د ودانۍ یو شمېر ادارې توکي مات کړي، ځینې برخې سوځولي او اسنادو ته زیان رسولی. خو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد افغان ځواکونو له لورې د ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا ردوي. د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو راپورونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي پلاوي په ملتیا امریکا ته تللی او تمه ده چې په روان وضعیت له امریکایي لوري سره خبرې وکړي.
د امنیت په ارتباط دا خبر هم لرو چې نن د کندز ښار امنیتي وضعیت ښه شوی دی. پر دې ښار د 15 ورځنۍ بریدونو په ترڅ کې ملکیانو ته د مالي زیانونو تر څنګ درنه مرژوب لا اوښتې ده. د کندز عامې روغتیا چارواکي وایي چې د دې جګړې په ترڅ کې حوزوي روغتون ته 20 مړي او 160 ټپیان انتقال شوي دي چې 50% سلنه یې ملکیان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار شاوخوا نږدې څنډې له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي. د دغو جګړو له کبله 21 تنه ملکي کسان وژل شوي او 160 تنه ملکي وګړي ټکان شوي دي. په دې شمیر کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه د کندز په حوزوي روغتون کې ثبت او راجستر شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول صحي مراکز د کندز د شریف ولسونو لپاره خپل خدمات تر دې څوره د جنګ کې کړي دي او کوي یې، او همدارنګه حوزوي شپخانه د کوی نزا شپخانه ټول د ولس په وړاندې اخلاص دي. پرسنل په قوي مورال سره، په قوي محبت سره او په پوره ژمنتیا سره ستاسو خدمت کې چمتو دي.
که څه هم د نورو ورځو په مقایسه نن په کندز ښار کې د عامو خلکو تګ راتګ هم زیات شوی او ځای ځای دوکانونه هم خلاص شوي دي، خو خلک لا هم د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمود الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کندز خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، اوبه نشته، ډوډۍ نشته، برقونه نشته دي. د موږ امنیتي کسان، امنیتي مسؤولین او محلي مسؤولین ډېر بې مسؤلیته خلک دي. دې بعد استعفا ورکړي. موږ غوښتنه مرکزي حکومت نه دغه داسې هغې خپله اقدامو کې دي. له خاطره سې د موږ محلي حکومت کسان ډېر بې تفاوته خلک دي.
په دې 15 ورځو جګړو کې د کندز ښار اوسیدونکي له بې شمېره ستونزو سره مخامخ شوي، ځکه لا هم په ښار کې برېښنا او د څښاک اوبه نشته، او دې مسلې خلګې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کندز ښار د خواجه مشهد د کوڅې یو اوسیدونکي شیر آغا په دې اړه وویل
شدیدی خود دیدم که یک فامیلی که 4 دانه زخمی داشت، از این جمله که یک پدرش فوت کرده بود، یک دختر دیگه در زیر.
زه د خپل سترګو لیدل حال درته وایم چې د یوې کورنۍ څلور کسان ټپیان شوي وو، چې له دې شمېر څخه پلار یې مړ شو او یوه لوري د عملیاتو لاندې مړه شوه، او کله چې مړی له شفاخانې کور ته انتقالوه شدید جنګ شروع شو، او دغه شهید تر سهاره د سرک پر سر پاتې وو او چا نه شو کولی چې شهید پورته کړي.
د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی عبدالشکور هم ورته خبره کوي.
دلته جنگونه دي او سخت زیات، او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو، بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. او دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
خو د کندز سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د ښار له ځینو سیمو څخه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او لا هم تصفیوي عملیات جریان لري. چارواکي وایي چې د برېښنا ریاست کارکوونکو کار پیل کړی او د ښار ځینو سیمو کې برېښنا فعاله شوې ده، او هڅې روانې دي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ټول ښار برېښنا بیرته وصل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت میکنم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپای ټولنې مشرانو تیر شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشریزې وړاندیز ردوي. ولادیمیر پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپایي اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو نن جمعه په یوه بیان کې بې له دې چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دېخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بې دیالوګه نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینۍ لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشارې وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دې د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ، یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ له ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او تقاضا ده چې په افغانستان کې ورځ په ورځ باندې احتمادي ډېریږي، مخ پر ترقۍ باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورځ په ورځ روان دی دا همدغې ډېرېدو کې دي. همدارنګه ګرانښت یا احتمادي دا همداسان دي ورځ په ورځ باندې په ډېرېدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوهې چارواکي چې دي هېچا د غریبو خلکو غم ونه کړي، نه د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې دا څومره قیمتي او ګراني کې روان ده، نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی. نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه یې نه ولا څوک په حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معارف کې وظیفه وکړي او نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي، 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي پکې نه لري. سلام ګلدین چک نورو
خبره کو لارې ټولې بندې دي. کښت کروندې مخکله سبا څخه بازار ته لاسرسی نه لرو، نو هیله کوو چې زموږ دغه لارې که طالبان وي که حکومت وروره دغه درتلاکي دا نو لارې څه معنا لري زموږ کښتونه ګر تباه شو بازار ته نه ورکوي. السلام علیکم.
زابل ولایت خمې اړیکه درسته نیولې ده. نوم یې زیتوه خان ده، نایب اکازو یم. بسته کورنۍ مو کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفره یو. نو زابل صحت خامیه ته ورسو، راته ویل چې مواد ختم شوي دي، نو اوس موږ څه وکړو؟ زموږ لار څه شی ده؟ د محصلینو کې را پکښې دي او مکتب شاګردان هم دي، ولا که دونه شی یا روپۍ یا شی لرو ډېر مسکینان هم خدای. نو دغه ته اوس هیله ده چې زموږ غږ تر لوړو چارو ورسي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په هغه پروګرام کې نور ګڼ پیغامونه ستاسو په ژغ خبرو، خو د سپورت له ډګره به دا خبر در سره شریک کړم چې د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې نن کومه لوبه نشته، خو سبا به ویلز له ډنمارک سره او ایټالیا له آسټریا سره مسابقه وکړي. نن د فوټبال له ډګره په نړیواله کچه د امریکا د جام لوبو په ترڅ کې چیلی او پاراګوای مسابقه وکړه، چې پاراګوای دوه ګولونه وکړو او چیلی صفر شو. دا لوبه پاراګوای وګټله. البته د امریکا د فوټبال په د لوبو په ترڅ کې د جام په ترڅ کې برازیل او ارجنټاین د ګروپونو په سر کې دي. د کرکټ لوبو ته کراشم، په نړیواله کچه سبا انګلستان له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه کوي او بله مسابقه د ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ترمنځ. دا مسابقه هم د شلو ورونو ده چې د دې ټیمونو ترمنځ به کیږي. البته انګلستان پرون هم تیره شپه له سریلانکا سره د شلو ورونو لوبه وکړه، چې دا لوبه د باران له امله څو ځلې ودرېدله، خو او منډې هم پکې کمې وشوې. سریلانکا په شلو ورونو کې اوه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 112 منډې یې جوړې کړې، او د دې په ځواب کې انګلستان د 15 لوبغاړو په سوځېدو دغه رنزونه پوره کړل. د انګلستان مشهور لوبغاړی باټلر ټپي و او په دې لوبه کې برخه وانخیستله، خو د سریلانکا ټیم کمزورې ښکارېدو تر دې مخکې هم له انګلستان سره یوه لوبه بایللې وه. اما پرون شو وځلید ځکه چې 15 لوبغاړه خو یې لږ تر لږه د انګلستان وسوځول او لوبه یې تر ولسم اوره تمدید کړه. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د نورستان په اړه اورېدلې شي چې له پسرلي د جوزا تر اخیره دغه ولایت ته 15,000 سیلانیان ورغلي دي. هلته د ګرځندوی په برخه کې ستونزې سری په کومو برخو کې په دې لپاره کار کیږي دا به په یو تفصیلي راپور کې تاسو وړاندې واوري. البته تر لنډو خبرونو وروسته لنډ خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
امریکایي چارواکو ویلي اټکل دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د عمده برخې تر وتلو وروسته هم د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگټن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان دي د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي 13 درې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول سوي دي. بلخوا د غور والي وایي چې امنیتي ځواکونه د دولاینه ولسوالۍ له مرکز څخه په موقت ډول بل ځای ته لېږدول سوي دي. د ننګرهار د والي ویان ادعا کوي چې په هسکمینه کې د خپل منځي نښتې له کبله د پاکستاني وسلوالو په ګډون 10 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمار او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال وژل سوي. سپینې ماڼۍ وایي چې د جانسن اینډ جانسن شرکت لخوا د کورونا ضد تولید شوي واکسین 3 میلیونه ډوزه افغانستان ته د مرستې په ډول ورکول کیږي. د کاناډایي متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد نه دي موندلي چې وښيي په ایران کې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې ویشتل له مخکې طرح شوي وي. او کرملین په دې اړه چې د اروپایي ټولنې مشران ونتونېدل له روسیې سره پر کومه سرمشریزه سلاسي خوشیني وشوده. له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اروپایي ټولنې د دې سرمشریزه پیشنهاد فرانسې او جرمني کړی و.
مخه تر دې چې نورستان ته ورشو او هلته د ګرځندوی حال درکړو خوسته به مخه کړو. د خوست یو شمېر اوسېدونکي وایي د استوګنې لپاره د نمرو په پروژو کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات باید جوړ نشي. دوی وایي دا سیمه اته کاله وړاندې دوی ته ویشل شوې خو تر اوسه ورته د کورونو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لور ته د خوست امنیه قمندانۍ وایي چې دا سیمه د دوی ملکیت دی او دا مهال پکې د امنیه قمندانۍ لپاره تاسیسات ودانې شي. ولایتي ادارې یادو کسانو ته د شار په نورو سیمو کې د کورونو لپاره ځمکه ووېشي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست یو شمیر اوسیدونکو چې په ای ریزرو سیمه کې ورته په خو د استوګنې د کورونو لپاره ځمکه ویشل شوی وغوښتنه کوي چې په دې سیمه کې د خوست امنیه قمندانۍ لپاره نوي ودانۍ نه جوړیږي. دوی د خوست امنیه قمندانۍ غواړي چې په دې سیمه کې د خپل ودانۍ چاري ودروي ځکه دا استوګنې د سیمه ده او د پوزي تاسیساتو جوړیدل پکې د خلکو په زیان دي. د چهارشنبه په ورځ د دې نمرو یو مالک حاجی منډایر منګل آزادۍ رادیو ته داسي وویل
دغه ساحه چې د ای ریزرو صاحب په نوم سره یادېږي اوس په لند پورا د خوست امنیه قمندانۍ غوړي چې دلته نظامی تاسیسات جوړ کړي. دا نظامی تاسیسات نه په ستراتیژیک پلان کې شته، نه په ایس ډی پلان کې شته، نه په تفصیلی پلان کې شته. دلته دا سر به خود روان دي. موږ ولسونه مظاهره کوو او خپل حق حقوق غواړو. دلته چې 15 نمبر خلکو ته په 29 کول کې توضیح شوی دي او زونه په لاس لري. تر هغه به موږ د مظاهره مسلسل ساتو تر څو پورې چې موږ ته خپل حق حقوق راکړل شوی نه وي.
د اعتراضیه ناست یو بل ګډونوال حاجی جمال تنی وویل دا ځای لیوي خو راهایشي او د استوګنې سیمه ده، بل لوري ته خار ته نږدې ده چې د امنیت قمندانۍ لپاره مناسب ځای نه دی.
ولی کاول سره کړی دی ولی صاحب چې زبې اداري منجلس اور غوړم عمومي پریکړه به صدر وي چې کمانډان تم لري او روي مت او روي چې دلته باید کمانډاني جوړ نشي. او میک ته او ولی صاحب موین صاحب اول اطمینان امر کړای دی د ننوم سول خمزه مظاهره دو کمانډان صاحب سره د خبرې کی دلته قرار د دې تم خبر ورکوي.
د ازادۍ مين یو سیدونکو مدیر وای په دې ځای کې د پوزي تاسیساتو جوړول په دې خنه دي چې نګدي کړو نه دي.
د یو شاروان پسې په دلته تاسیسات یا کمانډاني جوړول دا کار نه دی. دلته 1200 پاملې دي. دلته خدای نه هستا یو بم ورځي د 1200 پاملې یو شیشي ماتيږي خلکو ته ځان رسیږي. کورونه ډیر نږدې دي. کمانډاني ته خپل ځای مشخص کړی دی. امنیتی کمپلیکس دی. دلته د کمانډاني جوړول په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي.
بلور ته د خوست امنیه قمندانۍ چارواکي وایي تر هغه د قمندانۍ په تاسیساتو کې کار نشي بندیدلی تر څو چې دوی ته د مرکز څخه هدایت نوي شوی. خوست امنیه قمندان سمنوال سیف الله سرحدي وویل
د قمندانۍ د تاسیساتو کار به تر هغه جریان پیدا کوي چې تر څو پورې ماته د مرکزی دولت نه هدایت د هغه د کار د بندولو نوي شوی. په هیڅ وجه د هیڅ چا سره قمندان تفاهم نشي کولای چې دولتي کار بار کې خاندي جات مګر به د مرکزی دولت هغه احکام هغه هدایت دلته عملي کوو د قانون په چوکاټ کې کار بجریان لري.
دا چې په خوست خار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې خار کې د نمرو مسله جنجالمله مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست خار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نه شي.
د نورستان چارواکي وایي د نوي کال له پسرلي د جوزا تر اخري شپو ورسو پورې د دې ولایت د طبیعي ښکلاګانو لیدلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو شاوخوا 15,000 سیلانیان راغلي دي چې دې کار نه یوازې د ملي پارک شهرت زیات کړی بلکې د سیمې خلکو ته یې هم ګټه رسولې ده. تفصیل پرې راپور کړي.
د نورستان طبیعي ښکلاګانو لیدونکو ورځ تر بلې مخ په زیاتې دودی د یاد ولایت مسولین وای ورسته له هغه د نورستان له ښکلي طبیعت او بو او یخي هوا څخه د خوند خستلو مینوال مخ په زیاتې دودی چې نږدې دوه کال وړاندې د چاپیریال ساتنې ادارې په غوښتنه ولسمشر غنی نورستان د ملي پارک او د ژوي لپاره خوندي ځای اعلان کړ. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د کال د پیل نه تر اوسه پورې شاوخوا 15,000 کسانو د نورستان نه لیدنه کړې چې دغه لړۍ دوام لري.
د نورستان دنګ غرونه د نخترو جنغوزیو څیړیو او پر نورو ونو زرغون دي. په سیندونو کې رڼې اوبه بهیږي. په ځمکه شین بخملین چمنونه غوړېدلي او له هرې خوا د ډول ډول مرغانو زړوړونکې نغمې اورېدل کېږي. په یادو شنو او زړه راښکونکو چمنونو کې رنګارنګ او ښکلي ګلان د نری باد سره نڅا کوي. د ګلانو ښکلا او نڅا له جګړو د ستړو انسانانو زړونو کې هم مستي پیدا کړې. نو ځکه خو څوک د ساز سرو دلی غږوي او څوک هم ورته ناڅي. نورستان ته خدای داسې زړه راښکونکې او ښکلې منظرې په برخه کړي چې په لیدو او سیل انسان نه مړیږي. نو همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیریدو یې د ښکلا انګازې تر لرې لرې ځایونو رسیږي او له هرې خوا یې لیدو ته جوپې جوپې سیلانیان روان دي. سلطان محمد له کندهار د نورستان لیدو ته راغلی وایي عبدالرحیم له ننګرهار پارون ته تللې. د نورستان ښکلاګانې ستایي خو په لاره کې د سړک له خرابوالي سر ټکوي.
ډېر ښایسته ځای د قدرتي منظرې لري په زړه پورې ښایست لري خو بدبختانه د سړکونه دومره خراب دي چې د چکر په خوند یې مونږ پوه نه کړو او نور ډېر ښایسته سیمه ده. هیله مو دغه ده چې د سړک دغه کار زر تر زره بشپړ شي چې تر څو نورو خلکو ته د راتګ زمینه برابره شي.
سیلانیان او د سیمې اوسیدونکي وایي د ملي پارک له نومول کېدو یې دا د نږدې دوه کاله پوره کېږي خو لا هم یاد ولایت ته غځېدلي سړکونه کنډو کپر پراته دي. د دوی په خبره چې د دمې او ډوډۍ خوړلو لپاره هوټلونه او نورې اسانتیاوې نه لري خو د نورستان والی بیا وایي چې د سړک جوړولو چارې چټکې کړي او سیلانیانو ته یې د اسانتیاو برابرولو هڅې پیل کړې دي.
د نورستان د طرف نه یو 23 کیلومتره باندې کار روان دی. دریم لاټ اوس قرارداد ته تللی دی. موږ د ټولګټو وزارت جناب وزیر صاحب سره او نورو مسؤلینو سره په دې اړه تماسونه نیولي دي او انشاءالله هغه برخه چې په پخېدلو یې کار روان دی هغه به هم ورځ تر بلې چټک شي او هغه برخه چې لا قرارداد نه دی شوی او هغه قراردادونو کې دي شو وخت ونیسي هغه به ترمیم شي.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا ختیز او لویدیز نورستان ته د افغانستان پادشاهان او امیران د ښکار او سیل لپاره تلل او له ښکلاګانو ډک دغه وطن کې به د رخصتۍ شپې ورځې تیرولې. د دوی په خبره کې بیا هم حالات برابر شي او امنیت تامین شي نو نورستان ته به د بهرنیو او کورنیو سیلانیانو جوپې رامات شي چې له همدې درکه به حکومت او ولس دواړه ډیره ګټه ترلاسه کړي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دې پروګرام کې مو د یو شمېر هغو معلولانو او د شهیدانو د ورثو خبرې راخستې چې حقوق او امتیازات یې ندي ورسېدلي. موږ په دې اړه د معلولانو او شهیدانو سرپرست وزیر حمید الله فاروقی هم پوښتلې. خو راځي په پیل کې په همدې تړاو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، زه نجیب رحمان نجیب په پکتیکا د مرکز شرن نه تاسو سره پالي کیږم. موږ له خپل ټولګي له بسمه څخه خدا هیله ده نو د توجه ته د نمود معلومینو د شهیدانو د دفتر د رئیس لري کړی. موږ ته ماشونه په خپل وخت سره نه معلومه والا کوي. موږ ډیر وخت د ازادي راډیو ته هم نه پریس ودمو چې هم غوښنه چې دا نه کوي. موږ ولای په مقام ته دی ولا نو نه کوي د کریس د شپې نه نه پوي چې څه 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 دا د 2023 کال د پیرې دغه کومه ماشونه څنګه نه دواله چې موږ د ټول چارو کې د بسمه څخه د هیله لرو. موږ ته دا ماش
ہلو، السلام علیکم، جاوید یم ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو معلول پښتو معلول یم. نو شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مورینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار د معلولینو ماشونه یو نیم کال کېږي چې ځنډول شوي دي. بس هغه او دا غب کې کېږي دا مسله ده. مسله ده اوس چې موږ به میټریک تفکیر جوړې کړې دي بیا هم نورې مسالې پکې راوځي. نو معاونیت نه او شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه مو غوښتنه ده لوړو مرجعو له موږ غږ ورسوئ. ازادي راډیو نه یو نړۍ مننه کوم او بس د موږ د ننګرهار ستونزو باید په جدي هغه سه وڅېړي. د شهدا او معلولینو عمومي وزارت نه موږ غوښتنه کوو او بیا معاونیت نه غوښتنه کوو چې موږ یې ننګرهار معلولین ولا یو نیم کال کېږي ماش نه دی رکول شوی. روژه تېره شوه، موږ په وچه پراته یو او مریضان لرو، ستونزر ته پراته دي. بس ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو. نو موږ غږ لوړو مرجو ته باید ورسیږي، شهدا او معاونیت ته باید ورسیږي. بس په مخامخه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته صاحب دې څنګه یې جوړه مغزا والی صاحب فضاغه تمنا لرو والی صاحب مشتویل چې سکول ادارات کې به موږ د قراول ارامتیا او سکون راول او په نورو شیانو کې به بوز کړو خیر او د معیدینو په دغه کې هېڅ توجه نه درته شوی. نو ذکران مشر والی صاحب فضاغه توقع لرو دغه معیدینو په دغه کې دي یو څه همکاري وکړي چې دغه معیدین دغه برابر د قانون پر لار برابر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، و عبد الجبار د کندهار د شهر وسیدم خیم. څنګه چې تاسو خبر یاست دغه معیدینو کې ډیرو ورو خلک کنخای وباسي او هغه خلک چې مامورینو راوګ زوره بته پښپاک زره په وزره په اتل زره په الله زره بته سم لپاره کې سب سم. نو دا د افغانستان د هغه کمزورې طبقه ده.
السلام علیکم، موږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو په سر باندې د پرشل شل نفر باندې ژوند یې یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو د پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کوي. هغه مظلوم هغه بیچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. د مظلومانو حقونه یې ګټه وخوړی و اجر یې. السلام و احترام.
السلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسه معیدین یو. دغه معیدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې، تنخواه یې نه ورکوي. موږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم، خوش ولایت نہ سلیم کروان د سپری نگتے څخه زحمت در کوم د زبیر رډیو پر کون کو ته دا پیغام پریس دم چې موږ یو خوس سرحدی نگتے او ولسنو کې د مریدینو شهیدانو ورسینو ته خپل حقوق د درې کال کې جنت رسیدلې او نو ورته راغلی دی. موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپوړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي.
هلو، زه کرن جان سرحدي خصولات نه زحمت در کوم او زه دی راډیو لورې پیغام پرېږدم. دلته د چې شهیدانو مریدینو او تنخې معاشونه د دوه کاله کېږي چې نه د جمع ټول خلک ضرورت لري غریب خلک دي په تنخې جمع کېږي نه شهیدانو مریدینو ورساو ته مونږ دا هیله کوو چې تاسو د ردیه د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه ارګانونو نه چې د خوص او بلکې د ټول افغانستان ولایاتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي ضرور پنځه شپږ میاشتې ووتي چې دوه کاله پاتې چې درې کاله پاتې دي تاسو مربوطه ارګان ته مو د ازادۍ راډیو د طریقه دا پیغام پرېږدو او اعلان کوو درته چې د خدای په خاطر شهیدانو مریدینو د ورساو د کونډو روڼډو د یتیمانو د خاطر تاسو معاشونه زر جمع کړئ او زر نقل کړئ زر هم ورساد په مشهور برخمان شي په درناوي السلام علیکم
ما دې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورسیږي رحمت الله رحمت دې تکوال نه په سماج سوایم زبانې ته دا پیغام پریږدم چې باید چې دا دې مایدین او توتیر سوروي چې دا مایدین درې رقم څلور رقم مایدین دي مایدین یو رقم یې چې ټول پلځ یې خالي راړی سر ژوند او یو رقم یې په ملا کښې ملا یې ماته پښې مړې یو رقم یې بیا وروره جانه پښه یې ماجې ماته یې نور جوړ یا بله پښه یې کار ماسې ټوله دا یو ماسې پنځه سره شپېته زره پوي باید چې دا ډېر چې مایپ یو ته باید لږ ډېرې ورکړي او مایبین هم ماس باید چې زیات چې مایبین ډېر غریب طبقه ده عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي او کورونه ورکړي خپلې ځکې ورکړي شی ورکړي یو شی خو دې وکړي مهاجر ورته دې هم ورکړي دا دوره روپۍ راځي دا په کومه لار باندې ځي په سلام په احترام ازادۍ راډیو زنده آباد
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پر پښتو خپرونې سربیره په دری خپرونه کې هم ګڼ شمېر اورېدونکو په همدې تړاو پیغامونه راته پرېښي وو. موږ په همدې تړاو د شهیدانو او معلولانو سرپرست حمیدالله فاروقي وپوښت. نوموړي د معلولانو او د شهیدانو د کورنیو د امتیاز ورکولو ډاډ ورکړ، خو ویل چې وروسته له دې چې اسناد یې وارزول شي. دا چې نوموړی په دې اړه نور څه وایي، راځئ چې لنډې خبرې واورو.
با تاسف کماکان ما در قسمت توزیع حقوق و امتیازات ورثه معظم شهدا و افراد دارای معلولیت هنوز هم به چالش مواجه هستیم.
با تاسف سره چې موږ د شهیدانو د درنو کورنیو او ورثه او د معلولیت لرونکو کسانو د امتیازونو او حقونو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخامخ یو. موږ د دوی د اسناد ارزونه کوو چې د شفافیت پروسه یې بولو. دا کار له درې کلو راهیسې پیل شوی، تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی. تیر کال د کورونا له کبله دا چارې وځنډېدې دی او له هغه مخکې کال کې د بایومتریک موضوع وه. وروسته د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ناندریو دا پروسه ځنډنۍ کړه. همدا ده چې تر ننه دا پروسه نه ده بشپړه شوې. غواړم تاسو او خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې دا بهیر په وروستي پړاو کې دی. انشاءالله موږ به وکولی شو چې تور او سپین سره جلا کړو. هغه کسان د خپل امتیازات ترلاسه کړي چې اسناد یې د هغو ځانګړو کمیټو لخوا تایید شوي چې ولسمشر معذفي کړي دي. همدا دوه اصله دي. لومړی دا چې اسناد باید تایید شي. دا اسناد اصلي او فرعي برخې لري. بل باید دوی الکترونیکي تذکرې ولري چې د بایومتریک مسله یې حل وي. ډېرو هیوادوالو دا کار کړی، خو په ځینو ولایتونو کې چې د تذکرو د ویش ستونزه ده، موږ د احصایې او معلوماتو له ادارې سره تفاهم کړی دی. د هغوی رئیس خپلو ادارو ته په ټولو ولایتونو کې لارښوونه کړې چې د شهیدانو ورثې او معلولانو ته له نوبت پرته تذکرې ورکړي. ممکن یوه اونۍ وخت ونیسي. په هر حال دا یوه لانجه ده، خصوصا هغو کسانو ته چې په لرو ولسوالیو کې ژوند کوي. خو ناچاره یو چې دا کار وکړو. هیله ده چې خلک صبر او زغم ولري.
درې راستا همکاري و حوصله‌مندي میخوایم.
د شهیدانو او معلولانو چارو سرپرست وزیر حمیدالله فاروقي و.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو هغه پیغامونه واورو چې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي.
لکن دا سر دا ما ول سر سر بیا غان سر کوم د کورونا هغه د خپل آباد علي جو کړی مو کړی جو ما نه راغان دي مو سره کوم څه کوم نه جوړ وکړي. السلام
علیکم. څه کړی ول سوال نه قلا دی پات کړی نه
د کورونا ناروغي ډیره بے درکه وو چټکې سره روانه ده خاص د بخانو سره اسلای.
سلام علیکم تعالی جوه په خیره په دولي افغان د لمن ولایت خو ورته د کورونا راغلې ده بلاله چې زکام په شکل ده یو درې څلور سنځې خو زور په کلی کې پات په پای شو سره وږي او ځوانان یې مې وږي پر ځوانان چندان تاثیر نه کوي. زموږ د طالبانو حکومت سره توجه ده چې موږ سره کومه همکاري بیا دوا په برخه کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زاجی را شروع چھوٹو کار کون کو تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم ز زابر ولایت دا اقتصاد پوند یو مسلم مسید رحمان دا ام دلی پونتون کی کم تعلیم و تربیہ اقتصاد او زراعت سانگو کی دا سین کا سام پر کرونا سسوی دی نو موږ جوان د خطر سره مخامخ ده چې د پونتون امکانات را ورسیږي او یا پونتون نقصاتی
بلے السلام علیکم سلام ٹول کرکون کا وردن کتب علیکم ز عجیب سید محمد ہلمند دا ہلمند مرکز لشکرگان در سر پہاڑی کے کیم مجھ اس حمدال آزاد ہلمند وجہ واقعہ ڈیر خراب تھی ڈیر پچھلی وجہ تھی جنگ لشکرگاہ شہر پر فنڈ پورا رسی عدل دی ٹول سالی دا ٹول سالی یواز مرکز دولت پر ولکی لاندی دی او خلق مسیره دی افغان ځواکونو تر دې راځي تر دې بریده پورې مسیره دی او افغان ځواکونو ته واقعا سخت لپاتا وشته دي او کچېری د هلمند وزارت ته توجه ونسی البته د هلمند وزارت په تر دې لا هم پیچلې او خراب سي ځکه هو هم د هلمند په لشکرګاه شهر کې زرګونه داسې کورنۍ مهاجرې شوې دي چې لا هم د سرپرستۍ نه لري او په خپل د کوم ځایو د ودانیو مخ ته په ټکټرانو کې او یا هم ترتونه پر تا باندې را ګرځولي هلته شپې کوي. نو زما د افغان حکومت څخه هیله ده چې هلمند ته مرکزي دولت څخه مه هیله ده چې هلمند توجه زیاته شي او هلمند حالات واقعا ډېر زیات خراب دي او دغه ته واقعي پاملرنه وکړي. مخ په وړاندې سخت ده.
السلام علیکم بابا یو ټول کارکونکو اول د سلام وای بعد د سلام نه خبر پاکستان او پاکستان پاکستان کی افغانستان افغانستان خلق دی کہ دا ہم بہادر دی ہم تریلی ہم پیڑانہ گٹلی سی زکہ دی پسر دفار اٹول عمر ساتھی او جنگوی دا افغانستان تو مقابل کر دنور خو زکہ چ دی مخلص او صحیح مسلمانان دی. او سلام رضا دے ڈاکٹر کر سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود آزادی ریڈیو در نام کاران تاس تر تاس اوریدوں کو سلامون و وڑان کوم اور زرا صدیق اللہ جان مد ہرمند ولایت دو اشیر دو سوالی تخزمات کم دا دا زد حکومت او طالبان تک پدیر دیتا غشتنه کوم ور دلته زموږ د واشیر خلک چې دی دلته چې ولات له فرګا صاحب ته دي هلته عسكر په ځا په ویره ګریوی او د طالب په نامه وهی او ته کوي د ادب بیا بکې دی ځا ته کوي او دلته موږ ور طالبان زموږ کښتنه راوتی کله چې موږ کښت وکړو طالبان ګری چې پر دولت څنګه کې باندې باندې ولې دي ور مشکل نه خاطه ولې ور مشکل خاطه ولې ور مشکل خاطه مخ کو زموږ د طالبانو د مشرانو او د حکومت مشرانو څخه دا هیله ده چې خپل دولت د پار نور خپل ولس طالبان حکومت د کور د شنه د پاره باندې ولې د پاره یو مریض دی او ډاکټر ته هلته مو هغه را ګرځي تاسو طالبان یې زره مو کړی چې زموږ د دوه غاړو څخه داخله دي چې بل اخر د خپل ولست څنګه حل کې کدا حکومت او طالبان زموږ ځغ نه اوري زه په دې دې پاره وامه چې بل اخر به د واشیر ول سره پرېږي او زموږ د ټول افغانستان ول سره څخه داخله دي چې زموږ د غمدن زړه دی واوري.
السلام علیکم زما په دې د جنمن ولایت د نخره ترادیو له سالې د سیمې څخه دا پیغام از دې راځي د تاسو د زمنه چې سلامونه ټول د دې راځي کار کوونکو ته کومه دا ما پیغام نه خامہ خو خور چې دا د عربستان علماء دي که د پاکستان علماء دي د پلان چې دا د جنگ منځ کې دی وګوري د طالب منځ کې دی وګوري د اسکار منځکا دې موږ غوړي بیا دا غړي بیا پر دې باندې پتوا صادره کړي او داسې د لیږې چې لکه د اندوزیا علما او چې پتوا صادره کړل د افغانستان جنګ ناروا وبولي دا رقم دا جنګونه هیڅوک ناروا نه دی بلاله یې پاکستان نه بل بل تجارتي کړي دا جنګ وګوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نور قومو چې نفر وزل کیږي یا احمد یا محمود وجنی د فتن په میډیا کې راپورونه خبره شي چې دا نسل کشی روانه ده او په پښتنو باندې چې په تخار کې په مزار کې په بلخ کې په قندوز کې جنسی تیری کیږي او بزګران شهادت ته رسیږي دا نسل کشی روانه نه ده د پښتنو. که عدالت وي او که انسانیت وي که بشریت وي خو دا رقم نه ده. څنګه پښتانه نسل کشی ته نه دي دا نسل کشی نه کیږي او کوم فارسیوان یا وزباک یا هزاره چې دا کوم یو مل کیږي او سابع انتقام له بل څخه اخیستل کیږي دا دې ته نسل کشی وایي. جدا جدا زما دا خواهش ده چې په افغانستان کې دا تفرقه ایسته کړي دا تفرقه اندري. یو مسلمان یو واحد یو کلمه د محمد رسول الله موږ ته تاسو که دې ته نه وي نو جدا زه د خپل مشرانو نه دا درخواست کوم چې پښتنو د غبلت په خو باندې مې ویده کېږي لدی خو ایران د ولدی خو پاکستان د ولدی خو ازبکستان او احمد او محمود ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د ازادي او اوریدونکو د پروګرام پایتر سیګي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په خدای.
رانش کے کوئی بھی پیار